السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅ د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی په دې اړه وایي
زینی کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وشي چې ګواکې له ډبلیو اف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جعلي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جعلي دي.
تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره ویل چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمرنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز له لارې افغانستان ته روانه شوې ده. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته رالنډ کړي. امریکا له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د دغه وزارت د ویندوی نیټ پرایس په قول لیکلی چې واشنگټن پر روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیونه ډالر بشري مرسته ورکړې ده. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون د امریکایي ډالرو ارزښت 360,000 ریالو یا 2,000 تومنو ته ورسید. په تیره یوه میاشت کې ایرانی ریال د ډالر په وړاندې دومره ارزښت نه و بایللی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د اټومي موافقې احیا کېدو ته د هیلو د مړاوي کېدو له کبله د ایران ریالو د ډالرو په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شلورا جام سیالیو لپاره خپل لوبډاله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا کې په اړه وایي
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډاله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاص استازیتوب وکړای شي.
د کرکټ نړیوال شلورا جام سیالۍ د راتلونکو اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8 نیټې دوام کوي. دا وو خبرونه. په راتلونکو خبرونه کې د دې مسلو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې لزګونه زره ماشومان په شری اخته شوی. ډاکټران د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدي سي ډیر خفيف وي. بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم دا مرز باندې اخته شوی.
د نجونو د خوندزیو خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکو سره غږیدلی یو.
هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، خطر دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکی الیزابت د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. د شری لکبلا د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کېږي چې دا واکسین په افغانستان کې هم کېږي، خو اندېښنې دا دي چې په سم ډول نه تطبیقې د دې لامل کېږي چې ماشومان په شری مړ شي. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
د ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغۍ له کبله مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدید خوارځواکۍ اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 11 لکه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې 2 دوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وای هغه کسان چې د شری واکسینې کړی وي ناروغي پرې آسان تیری شي.
ما شومان کله چې واکسین اخلي دا کنيسي ډیر خفيف وي ته واکسین واخلي د سنه به بعض خلک دي چې امو کالری په کور کې دا تداوی کوي د سم شومان د 2-3 دورې تیر کړي بعض ما شومان د واکسینم شوی او بیا هم دا مرز باندې اخته شوی خو څه کوم مشکل نشته مثلا کدی واړی څه د خپل ماشومان کو وقایا کی او د خپل ماشومان کو ساتي مقاومت د وجود د دوی جګوي بیا دا هیڅ مشکل نه دی دا مرز ډیر په اسانۍ باندې د دوی نوځي او دا ورز او تدوي کی وقا.
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومان ته د واکسین نه رسیدو لقبل دا ناروغي زیات خبره شوې ده. د سش کال د جنوري او اگست ترمنځ د شری 15400 پیشي سب شوی او لدی ناروغي د 308 پته ماشومان د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو دا سشکاری چې په شری د اخته شویو ماشومان او ورڅخه مړینو شمیر تر دې خورا زیات وی ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیشي نسب کیږي. په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشوم توپ کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو لاري د شری ناروغي خطر لمنځه وړل شوی. خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیايي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. چیرنی شي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغي په وړاندې د بدن مقاومت کمزوري کیږي او په اسانه په نورو ناروغيو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستي ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغي ډېری کړي دي. شری تر ټولو زیاته ساري یخ پرېدون کړي تر دې چې که په دې ناروغي اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نشتی شي نو په سلو کې نیوی پرې اخته کیږي.
و موږ دل چې ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لږونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. په هغو ماشومانو کې د شری لقبل د مړینې احتمال زیات دی چې لوړاندې خوارزواکۍ هم ځپلې دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې دوی د هر افغان ماشوم انجلی او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایویا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده او ویلي دي چې دوی به تر هغه تسلیم نشي تر څو چې په خبره یې هر انجلی او هلک په افغانستان کې خوندزیو کې زده کړې نه وي کړي. بل ورته د نجونو د خوندزیو د بشپړ خلاصون لپاره په افغانستان کې ولسی اعتراضونه هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې مونږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. مونږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا غشوارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشرۍ په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د انجونو د خوندزیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګنډوالو لخوا ورکول کیږي. د قلمدار ټولنې مشر متی الله فیسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو خوندزی بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډیر ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډیر تعداد ولسونه راوځي او موږ هر ورځ له خلکو سره پر همدې غږیږو چې منظم منسجم سو کچیر د نجونو ښوونځي خلاص نسو په لویو اعتراضونو په لویو لارینونو باندې لاس پورې کو تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس شوی او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه سب شوی ویډیوګانې دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼګونه زیاته ښکاري چې ټول په یو خل د نجونو د خوندزیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نغوړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د یو پلار په صفت غواړم چې خپل لونو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړو چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس دا خواهش دی، لکه څنګه چې زوی چې حق لري لور هم دغه حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه وروسته له هغه زیات شول چې تیرونی په پکتیا ولایت کې عام خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانیستل. خو د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کې او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ هم د ملګرو ملتونو هم په دی اړه ځینې سرګندونې کړې. موږ به په راتلونکو خبرونو کې جزئیات درکو، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان د کنګل کړل سوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته استوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انور الحق هدی او ډاکټر شاه مهرابی په شمول ترور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. خغلی هدی په خو د افغانستان د مالی وزیر او خغلی مهرابی د افغانستان بانک د عالی شورا غړي. د راپورونو له مخې دا صندوق بل دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور په پرختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې بیا د طالبانو د حکومت خبرګون و پاره وو. د طالبانو د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی پر دې پیښه خبرګون کوي او ورته د منلو نه ده. دوی غوښتنه کړې چې امریکا باید پر دې پریکړې له سره غور وکړي او د افغانستان بانک پر اثارو باندې هر ډول محدودیت او بندیز پای ته ورسوي. همکار مې اسمت څاروان د دغه نوي صندوق د اجرایوي بورډ یا مدیریتي بورډ لغړي ډاکټر انور الحق حدیث سره مرکه کړي او لمړی د همدې بورډ په اړه معلومات ترې غوښتي.
او زه د دغه نوی صندوق سره جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزور شي، دا پیسې به په څه شکل او په کوم برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروری مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسېږي نو په هغه صورت سره قامل ردول به یې چې د غلط اوسېږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 1.4 میلیارد ډالر د بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم د 1 میلیارد ډالر پورې د هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سر واخلاصه په اساس باندې به بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیې په خوانی وزیر او د سویس د یو صندوق د مدیریت یا د مدیر هیئت غړی انور الحق هدی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. د امریکا حکومت بلاخره پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک د شتمنیو یو برخه په سویس کې یو صندوق ته ولیږي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د اقتصادي چارو د شنون کې او متخصص ازرخش حافظي نظر هم پوښتلی دی.
زما له نظره دا پیسې اول خو 9.5 میلیارد ډالر دی چې 1 میلیارد یې په ریزرو بانک اف امریکا دی او 2.5 میلیارد یې په اروپایي بانکونو لکه سویس کریډیټ او نور. دا چې 3.5 میلیارد د ټولو پیسو څخه ورکول کیږي دا په خپله صحیح نه دی. او بل خبره دغه دی چې کچیرې دا پیسې په بل مقصد لکه د برېښنا د قرضې د پرداخت لپاره ځینې ګټه پورته شي یا په بل بشري مسایلو باندې مصرف شي دا په خپله د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ناورین ده، ځکه چې دا د افغانستان د ملي پیسې هغه دي پښتوانه ده که هر عمره چې دا پیسې کم شي د مرکزي بانک اعتبار کمیږي او د افغانستان کرنسي ارزښت د نورو اسعارو په مقابل راټیټیږي.
د صندوق غړي څوک دی او بل آیا کوم بل لار درېم لار هم ستاسو په نظر وچی بهتره و همغه غوړه شوی وای؟
دغه پیسې واک دوه افغانان او دوه بهرنیان ته ورکول شوی دی، حال دا چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. دلته باید یو مشروع مرجع چې د افغانستان استازیتوب وکولی شي چې اوس مهال متاسفانه شتون نه لري دا پیسې باید غوی ته ورکړ شي. وای ګیر از ما واک دی بلچا پیسې د افغانستان د خلکو دی او د دلته چې ورکت دی د افغانستان د خلکو اراده دی. نو په دې خاطر باندې زما له نظره دا یو ستر ناورین راځيږي په دې معنی چې افغانستان ملي کرنسي راچتیږي ارزښت او دا په خپل لوی اقتصادي بحران چې تورم دی او نور مشکلات دي او بي اعتبارۍ دي افغانستان د کرنسي مسله ده دا رازیګوي او دا د افغانستان په ګټه نه دي او سبب دي فقر او لا وزګاری او بي ثباتي کیږي.
د اقتصادي چارو شنون کوي ازرق حافظي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې سږ کال بشری مرستې کمې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د کابل ښار اوسیدونکو حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې وروسته نا دولتي دندې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځمزدوري کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د وی مړې ډوډۍ لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري.
زه هر ورځ دلته د کار په لټه راځم په کار نشته مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بې وزله خلکو ته هیڅ هم نه دی رسیدلی.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې خو وایي بسنۍ ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې د چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي دي چې د بودیجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړکړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسا فلنګ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی افغانان اوس مهال کړیږي هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بورجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستې کړي چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا مخ کې هم ویلی وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د ملکې دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه پورې په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیې ته هم بلنه نه ده لیږل شوې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلند لیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپخین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاتلند په بل مورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړي نیو وروسته مشر زوی 3 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سه. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږو هیوادونو غوښتل سوي چې هیڅ استازي ورونه لیږي او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلېګلای شي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کومن ویلت هیوادونو چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې په کندهار کې د نوي خوونیس کال لپاره سره سم یو شمېر خزینه خوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په وړاندې لشپګم ټولګي پورته خوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د خوونې ځای چارواکو ژمنه کړې خو وایي چې دوی د مشرتابه امر ته منتظر دي.
مهناز د کندهار شهر په زرونان لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي چې د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کلوبې برخې سي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کی و شي سم لکه ډاکټر لکه نرس د سپلوټ د شي سم مشران څه هم دغه غواړم چې د لوی لوی انجنونو ځوان نه ډول خراب یا وو مکتبونه دې مو شروع کې هغه په دې کې و شي سي هغه ته خو مش د شپږم پورې اس خو هغه نه کې چې دا نو څه फायदा نو دې دې مکتبونه دونه شروع کې نو نه جنې مشان دې سي.
رازیا د کلون رئیس د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینز د کوونکو د پورت ټولګوي زده کړنه ځندوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنې کوو چې تر دولسه مفرې دغه شوونځي فرانزي از موږ ګران خوندي نورې مو خپل تاثیر پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دا ده نو زموږ د اسلامي امارات په تمه چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیم په فوري مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچيري بل فرض د افغانستان اسلامي امارات د مشرتابه محترم مقام د خواڅ خه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنپو د شوزو مکاتب دي آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهيري وي ان شاء الله غت امادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې لښ پر سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستې دي. د چارواک په خبره د نوی تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شونځوي ته شامل کړي چې شپېته سلنه هلوکان او پاته نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتو نیمو تر نهو بجو خپرېږي.
اوریدونکو، نن درته په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه لرو، خو اوس راځو یو بل راپور ته. په اروزګان کې یوې مرګونې ناروغۍ په زرګونه کورنۍ چرګان مړه کړي دي. د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو خپره شوې، د دوی ډېر چرګان مړه شوي او ورته ډېر زیان اوښتی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د سهار وو بجې جیش په جوشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنۍ چرګانو په پالنه بوخت دي. نوراغا چې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند سرمرغاب سیمه اوسیدونکي دي، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنۍ چرګانو فارم جوړ کړي. خواړه دي چې په هر سات کې سرنه وکړي، ځکه یو وایروسي ناروغي ورته راغلې. نوراغا چې غوښتل د بیکاری څخه ځان وژغوري، خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه وایروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا د 50 شاوخوا د ټول دغه چرګانو کېده درشه دي. نو یو دم مرضي ورته راله، ول پلا لږ مرضي وه چې هغه بیا موږ دوا ورته راوله، د سکخغې کوي واکسین ورته راو، د واکسین سره جوړ نسوله. نو هغه چې څلور ساعته کې آري او بس وژي، بیا سابلانو لنډه کېده، لکه داسې ټوخي کوي لکه انسانان چې ټوخي داسې ټوخي کوي.
دایواز نوراغانه دی چې وایروسي ناروغي چرګان ورته مړه کړي. د ترنکوټ شار اړوند د خیرو کاری سیمه اوسیدونکي منصور احمد بیوای چې په کور کې شاوخوا 200 کورنۍ چرګان درلود چې د همدې ناروغي له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله دغه تیر څو وخت مخکې ګرد مرض ونیول، دا یو څه ډول مرض راغلی و چې هغه به دی ونیول، یعنی هغه ټوخی به کې دی، خرارې به کوي، دغه چمبې زردودي، نو ډېر دوام یې نه کولی. بس بیا یعنی هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دوی به هغه دغه پاتې دی، بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې وایروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، په لور او پروتو سیمه او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره په کار ده چې هر کال دوه ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغي دي، همدارنګه وایروسي ناروغي دي او بکتریایي ناروغي دي. باید هغه لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا دغه مطابق درمل ورته واخلي او ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته مثلا کوم خوړیز رژیم دی هغه ته باید پاملرنه وکړي، او په سم ډول باندې مثلا هغه ته خواړه برابر کړي او هغه وڅاري او هغه کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسول قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض نه دي کنټرول شوي، د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
اروزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډېره وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي، او تقریبا د ډېرو خلکو اقتصاد هم پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
اوریدونکو په دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې دي. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس په موکړی لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅ چا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی په داسې حال کې داسې پیناوی کوي چې تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریلارو اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د سوداګرۍ مالونو لومړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز یا کوریډور له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 320,000 ریالو یا 2,500 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شل ورځې جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ نړیوال شل ورځې جام سیالۍ د راتلونکو اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام. زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، که غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولي زموږ ویبپاڼه کې یې متن موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ، د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او د ویب سایټ د راپورونو لینکونه زموږ په ټویټر او انستاګرام کې هم موندلی شئ. د ټویټر پانه هم در سره تعقیب کوي او انستاګرام هم. زموږ خبرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي. اوس هم راستنیږو خپلو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړې شوې، او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مه باسئ.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
پیانو ستای ودای لبشو ول ویت پیانو یا کربانی څوک ناسی سیو یې سیاوی په دمر زختا زولا کنه مریضی د شابسی څنګه په کومه کې دی لاندې کړی ته دلی وای دا وطن دا یو کور ډاکټر څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي. په اول ورک سره ته مریض کوم و نه خوري خو نه ګټ نه لري. ډاکټر نه مرته وای ول لبشو یې وای چې د مرګ کې مشتره وري مزنه څپوک.
زینی کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکتر ته یې نه ورولي، خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راضیه وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودې چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي، خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی د درد مړ کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرېنه دي. بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درد مړ کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچی راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلی، حتی ماته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضې هم زما سره څو عریضې وو. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تک پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپله ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم، د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی هغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادی ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته په کار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد ورسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزې لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کله کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولرئ قدر من اوریدونکو نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو دا چې په کوم نړیوالو اسناد او قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کوم مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي په دې اړه بحث لرو په بحث کې راسره د پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد په بل کې به استاد ته خرغلاس وي مسعودی صاحب په بل کې به درته وایي چې د فقراو حقوق یعنی څه
د فقراو حقوق یعنی څه په دې مورد کې باید وایي چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري او جسمی روحي بد آثار لري یعنی غنی کېدل یو فطری حق دی یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست یعنی ریښتیا ده راست ده حقیقت ده ضد باطل ده مال او دارایی حصه او تکس ده فقره ها سوک ده چه کور نلری جوان لپاره کافی غذا او دوده نلری لباس نلری اوبه نلری یا ماشومانی چه سوی تغذی ده یعنی خط فقر لنده کورانی که جوان کهی یا ده چه طول فقر لنده جوان کهی فقر خاص تعریف نلری ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ورته وی فرانسه که فقره په نظر فقره کار په نظر کی نیسی د سواد بس زیاد په نظر کی نیسی فقره حق لری چه متوسط جوان ولری حکما یا حاکمان وظیفه لری چه د فقره حقوق ته رسیدگی وکی یعنی همغه فطری یا طبیعی حقوق ته متوجه کی یعنی خاص حقوق به قوانین کې تسجیل شي یعنی په قوانین کې په نظر کې ونیسی یعنی تضمین شي په قوانین کې چې دا مسولیت ټول د چا ده د حاکمانو ده د مورد کې باید خاصه توجه وکړي
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوی ده نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده مثلا هم دی په مورد کې سازمان د ملل متحد نونس او اتاتیا کال او نونس یو نوی کال قطعنامه تصویب که چطروسه دا پروسه ادامه لری به مثال پتوگه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد ته توزیع کوي
مسئولیت په ملي قوانینو کې څنګه
په افغانستان اساسي قانون کې کوم خاص مورد نشته ولی بعضی موارد کې اشاره لري یا ربط ورکو مثلا د 50 ماده بیان کوي چې دولت افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا علاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي بیا هم تلون ترمیختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د خزو د زده کړو پرختیا او توازن د هیجات په منظور کوچیانو زده کړو د شوالي او په هیواد کې د بیسوادۍ لمنځه وړلو لپاره اخیستمن پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنۍ حکومت سرپرست، یعنی اوسنۍ سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی عملی کی خپل مسولیت رفع کی.
مستوسه په کوم مواردو کې اولی د فقره او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید ویو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخصه قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقره او حقوق نقص کیږي.
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقره او حقوق څنګه ارزوي؟
اوسنۍ شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوي ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې او په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وای مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید، یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرح او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقره و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسئولی سب دولت مکلفتونه پا دی برخه کسیری چه ده فقره و حق نقص نشی؟
توخی سای بستاسو آخری سوال پا مورد که باید ویو چه پلومری قدم که دولت یا حکومت حمایتی قوانین وزکی، یعنی حمایتی قوانین ولی کی وزکی تصویب کی، یعنی مدون قوانین وزکی، یعنی عملی کاربرد ولری، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیجی، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسئولیت ده، هم د دولت مربوط کیجی. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی او یا دا مسئولیت ورکی مهم جبر مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهم مکلفیت د دولت دا ده چې یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعې جهانی فقر زدهی په زمینه کې قابل د اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چه منگه اساسی قانون که مشخص تکلار اولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، قانون اساسی مهم قاعده حقوقی ده به هر ایواد که، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، یعنی اراده ده خلقو ده، اراده ده خلقو کده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغه شی یو وزشی خپل قانون اساسی په متن کې، یعنی دې ته مشخصه توجه وشي. یعنی موږ هر وخت کولای شو چې کوشش وکړو چې د فقره حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چې عمل قوانین ده مور د قوانین ده هغه کې باید خاصه توجه شي چې بیا قانون اساسی کې توجه نکېږي نور قوانین کې یعنی عادي قوانین کې باید توجه شي که عادي قوانین کې هم توجه نکېږي حداقل په مقرره کې چې وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وضع شي او یا په طرز العمل فساته هم کیږي چې دا مورد پکې ولرو یا وضع شي تر څو د دې حقوق د نقص نه جلوګری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل د فقراو او بیوزلو خلکو رفع شي.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پو او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبري د فقرا او د حقوقو په تړاو اوریدي. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه خادو بریالي اوسئ.